پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربیم. تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. په کابل کې نن یو شمېر سیاستوالو د سولې د خبرو تر پیل مخکې پر اوربند ټینګار وکړ. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت ساروان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. په ننګرهار کې لرغون پوهانو د بودایی دورې د 2500 کالو پخوا زندان موندلی دی، او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې مشر وایي چې روسیا له هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکرو کې لازمي شو. د افغانستان کابینې سمو د وړاندې په تذکرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې وه، خو ولسمشر غنی بېله دي چې د ولسي جرګې له لوري دا پریکړه تصویب شي د نفوسو د احوال د ثبت قانون کې تعدیل د فرمان له لارې توشیح کړ. افغان چارواکي وایي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یوه مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یوه بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
ښاغلی آریان دا هم ویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه نور طالبان ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره شپږ لکه یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیره اونۍ د اورلګیدو په یوه پیښه کې ویجاړ شو، او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې دېره دي بېکوره شول. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت ته دنده وسپارله څو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره شپږ لکه یورو چې د څه باندې 10 لکه امریکایي ډالرو معادل کیږي د دولت له بودیجې څخه ځانګړي کړل. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي و چې په موریا کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خواشینونکی دی. په همدې حال کې د یونان د کډوالو وزیر نوتیس میتاراچی پرون په لیسبوس کې وویل چې له موریا کمپ څخه شاوخوا 15000 بي ځای شوي کډوال اوس په یو نوي کمپ کې ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو په دې ولایت کې د بودایی دورې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکینی دی موندلی دی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سرخرود ولسوالۍ په سبز آباد سیمه کې د دې لرغونې ودانۍ د موندلو خبر ورکړی دی. د بیان له مخې زندان په یوه ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري، او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبز آباد کې له دریو کلونو راهیسې کیندنې روانې دي، او په دې ترڅ کې ډېر ارزښتناک آثار موندل شوي دي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کیږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول شوی وي. د دې ترڅنګ نور زغري چې د 2000 کاله د مخه زمانو پرې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پیژندونکو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره سور لري، او په دریو دورو کې د رغونې چارې پکې ترسره شوې دي هم موندلې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا له هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر وری پرون د استازو جرګې د امنیتي کمیټې له غړیو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنام کړي. ښاغلی وری زیاته کړه روسیا له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. د اف بی آی مشر زیاته کړه د ده اصلي اندېښنه دا ده چې د پرلپسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر په درېمه نیټه د ولسمشۍ د انتخاباتو پر نتیجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بریالی شي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوې د دې سازمان د کارپوهانو کمیسون چې پرون غوره شو د خپلو څېړنو نتیجې د شپږو او اتوونو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسون به د اګست په نهمه د بلاروس د ولسمشۍ له انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقوقو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، په کابل کې یو شمېر سیاستوالو پر اور بند ټینګار وکړ. په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی.
د بچی تولید شروع دی تر شپږ لکه خوښه پوری هم دا وس من په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی.
پروزګان کې د امن ژغ په نوم مشاعره وشوه.
زبر نه لیونه کیږم نن د لاس یو ګلانه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولان شهید شو.
تر دولسمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو او پکې د غاښونو د ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدل شي. په قطر کې د سولې لپاره د ټاکل شوی افغان پلاوی استازیو ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له طالبانو سره د اوربند په اړه وی موافقه ته ورسی شي، خو تر اوسه طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د جګړې د عواملو تر پیژندلو وروسته دی اوربند وشي. بلورته په کابل کې یو شمېر سیاستوالو نن د اوربند غوښتنه وکړه او پر دې ټینګار وکړ. له کابل رحمت الله افغان په ټلیفون را سره دی، موضوع یې سره لري. افغان صاحب، د کوم سیاستوالو د اوربند غوښتنه وکړه او په څه مناسبت دوی خبرې کولې؟
اشی ورس من په کابل کې د جمعیت اسلامي د پخوانی مشر برهان الدین رباني د وجل کېدلو نه هم تلین مازل کیږي. دغه غونډې ته یو شمیر پخوانی جهادي رهبران، سیاستوال، عبدالسنور چارواکي راغلي دي. دغه غونډې ته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم څرګندونه وکړه. دول چې په افغانستان کې سوله حتمی راتلونکې ده، سوله راځي، افغانان به عزت سوله غواړي. د طالبانو غږ وکړ چې د جګړې په ځای د سولې ته مخه کړي تر څو سیاست توکړې. په ورته وخت کې د حزب وحدت مردمی افغانستان ګوند مشر محمد محقق هم د مراسمو ته څرګندونه وکړه. په قطر کې ناست او بین الافغان مذاکراتو پلاو باندې غږ وکړ چې دوی د پخپلو کارونو کې لزغم نه کار وکړي. محقق ټینګار وکړ چې سولې لپاره اوربند مهم شرط ده، باید اوربند اوسي، بین وروسته بیا مذاکرات وشي، سوله اوسي. دوی ویل چې داسې نه کیږي چې لیبي خو مذاکرات مخکې چې سوله کیږي، بلې خو په هیواد کې جګړه زور اخیستی ده. محمد محقق ویل چې په اساسي قانون کې د افغانستان د ټولو قومونو، ګوندونو، ژبو هویت پیژندل شوی په رسمیت او یو بل قبول کړی هم ده. د مذاکراتو پلاوه باندې غږ وکړ چې د ژبو قومونو په اړه په دې برخه کې دوی خبرې وڅنه کوي. همدارنګه د ولسی جرګې منشي هم د اوربند غوښتنه وکړله. ویل چې له اوربند پرته سولې باندې د افغانانو یقین نسی راتللی. شبر صاحب، دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د بین الافغاني خبرې تروریزم درېدلې وي او نن ورځ هم د جمعې ورځ ده. ولاړې دي په قطر کې ځینې منابع او ازادي راډیو ته وویل چې سبا ورځ به خبرې بیا پیلېږي. خدای ونه ول چې په کوم موضوعګانو به خبرې پیلېږي. له دې وړاندې دوه درې مهم ټکي د افغانستان د حکومت پلاوی د اوربند غوښتنه کړې وه، د طالبانو پلاوی د امریکا سره د شوې توافقنامې په چوکاټ کې د خبرو پرمختلل، یو دا هم د خبرو کړل یا نه کړل. خو طالب پلاوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ممکن خبرې پرمختګ وکړي او دوی ورته خوشبینه دي. شبر صاحب
مننه. رحمت الله افغان و چې په کابل کې د یو شمېر سیاستوالو په وینا خبر راکړ چې دوی پر اوربان ټینګار کړی دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري نن د جمعې د رخصتۍ لپاره درېدلې دي او تمه ده چې سبا بیا دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر طرز العمل خبري وکړي. البته تر اوسه پورې په طرز العمل باندې پرون هم خبري کړې دي او د طرز العملونو په برخه کې تر دې دمه دواړه لوري نتیجې ته نه دي رسیدلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د نړۍ په اکثرو او بخشي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 نیولی شي. نړۍ مې ځکه یاد کړه چې په نړۍ کې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم تفصیل درکو. په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی دی. په دغه ولایت کې د کرنې او مالدارۍ د ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به د کبانو فارمونه له پاکستانه د ماهیانو بچی راوړل چې تلفات به هم زیاتو. روح الله انوری له اسداباد راپور لري.
په کونړ کې د کبانو د بچو فارم په تولید پیل وکړ چې د چارواکو په خبره دې سره به له پاکستان او نورو ځایونو څخه د کبانو د بچو او د کبانو د غوښې واردول راکم شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل څوکۍ ولسوالۍ کې په تجربه زمګه کې د کبانو د بچو د تولید فارم جوړ کړي چې اوس مهال په کې د لکونو په شمیر کې د کبانو بچي تولید کړي دي.
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ هجری ان شاء الله کامیاب ده. د اوس د بچي تولید شروع دي تر شپږ لکه خوښه پورې هم د اوس مونږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړي دي. دغه پروسه جریان لري.
عادل وای تر اوسه په کونړ کې د کبانو دروزلو لس شخصي فارمونه موجود وو چې هغوی به د کبانو بچي له بهر راوړل چې تر دې ځایه به زیات مړ شوي وو او فارم لرونکو به تل تاوان کولو.
تر اوسه پورې مشکلات زمونږ عمده ده چې مونږ هیچري نه لرله، د میانو بچي نه لرل، بچي به زیاتره د بهرني هیوادونو نه راتله چې هغه به زیاتره تلف کېدل.
د عادل په خبره چې دوی اوس مهال د کبانو د بچو د تولید فارم سره نږدې ساحو کې د دغو بچو روزلو لپاره په یو یو جریب ځمکه کې شل فارمونه جوړ کړي دي او په هر فارم کې 2000 د کبانو بچی روزي. کوخخ کې بچی نور فارمونه هم جوړ کړي څو د هچري تولید زیات کړي او له بهر نه د کبانو واردولو کچه راکم کړي. محمد نبی لنزدي دولسیزو د کونړ مرکز اسداباد اړوند یارګل سیمه کې د کبانو په خولو دکان لري. وسپنځي کړای پسې د کونړ د غرونو د چېړیو اور لمبي وهي. پلاس کی پاکړی کبان نیولی او کړی ته یې. محمد نبی وای هر ورځ لري خلک د کونړ سیند کبان غواړي خو دغه میان په مشکل پیدا کیږي.
نو زیات تر هم دغه د کونړی سیند میان خلک ته پوس کوي خو هغه ملاویږي خو کم کم زراعتي میان هم شته دی لا بیا ډیر دی. لکه دلته فارمونه دي خو رسیدګي دوی نشي کولی ورته کم دي فارمونه دلته.
د هغه په خبره چې اوس مهال دوی د کراچۍ او نورو ځایونو څخه وارد شوی کبان په خبي خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې د هیواد په دننه کې د کبانو د روزنې فارمونو شمیر نور هم زیات کړي چې ورسره به له یوې خوا له بهر څخه د کبانو واردولو مخه ونیول شي او له بل لوري به د دوی بازار هم وغوړېږي. خلک وای د کونړ د سیند په اوبو کې د غټو شو کبانو غوخه بیل خوند او بیل مزه لري. د سیند په غاړه په بیلابیلو زینو کې په لسګونو د کبانو په خبولو دکان نشته دي چې خلک ورته لری لری زینو راځي او دلته کونړی مایان خوري. محمد ابراهیم ل جلال آباد څخه راغلی وای
چې کلم ملمانه یا ملګری رانه غوښتنه وکي چې مایان خورو نو مونږه کونړ ترازو اول خو کوشش دا وی چې دلته د سین میان پیدا کو او کوبه د سین میان نوی نو دلته د میان فارمونو ته ځو اول نه میان اخلو د کونړ د میانو ځنګړتیا دا ده چې دا ډیر زیات خواږه او مزیدار دي
په کونړ کې د کبانو د بچو د تولید فارم په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د مایانو د روزنې کار وده کړي خو لا هم د هیواد د اړتیا وړ د کبانو غوښه نشي تولیدولی او نورو زیاتو فارمونو جوړولو ته اړتیا ده.
په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او د امنیتي ستونزو موجودیت په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو د فابریکو د تولید په وړاندې اساسي ستونزې جوړې کړې دي. مجیب حبیب صاحب له مزار شریف راپور لري.
د بلخ په صنعتي پارکونو کې د خردونو شتون په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو د ودې مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي او کموالی د اوبو د څاګانو نشتون د زورواکو لخوا د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او په دغه پارکونو کې د منظم سړک کاغذونو نشتون په یاد ولایت کې د کورنیو تولیداتو پر وړاندې خنډ شمیرل کیږي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپاهی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې دوه سره پارکونه شته او په مجموعي ډول په کې څه باندې 250 فابریکې فعال دي. د سپایي زده په خبره چې دغه پارکونه کې ډېر ډوله توکي تولید کیږي هغه زیاته کړه.
عمده فعالیت د غیر الکولي نوشابو د تولید په برخه کې لکه وبدي او همدارس دلته د وړو سیلوګان شته غذایی توکي تولید کیږي. نور تولیدات لکه د وسپنې تولید او همدارنګه د غالۍ وبدل دي.
په پام کې ته چې په نږدې راتلونکي کې به په بلخ کې یو بل صنعتي پارک هم جوړ شي. د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې کورنیو تولیداتو ته د اړتیا او همدارس د زیاتو کارخانو د فعالولو لپاره یو نوی صنعتي پارک په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې د شمال د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په بلخ کې د دوه صنعتي پارکونو شتون کفایت نه کوي او اړتیا ده چې د داخلي تولیداتو سطح لوړ شي او د بازار د اړتیا د پوره کولو په هدف باید نورې تولیدي کارخانه هم رامنځته شي. د یادې خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د صنعتي پارکونو غصب شوې ځمکې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د وویل
دولت
دولت کولی شي د هغو کسانو لپاره چې سرپنا ته اړتیا ولري ځمکه ورته په پام کې ونیسي، خو صنعتي پارکونه د کارخانو او فابریکو لپاره توزیع شوي او دلته باید یوازې فابریکې فعالیت ولري.
په بلخ کې ځینې متشبثین په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ولتاژ له کموالي په دغه پارکونو کې د امنیت له نشتون او د پارکونو د ساحې له کموالي شکایت کوي. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو کاروبار کوونکې سیمه هاشمی وایي چې دولت باید یادو ستونزو ته ژر تر ژره د حل لاره پیدا کړي څو په کور دننه د تولیداتو کچه لوړه او د ارزې د تقاضا ستونزه په بازار کې حل شي. د یادولو ده چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان او جوزجان کې هم په صنعتي پارکونو کې فابریکه لرونکي د برېښنا د کموالي، د امنیت د نشتون او د صنعتي پارکونو د ځمکو د غصب په اړه شکایت لري. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. متحد ایالات، هند او برازیل هم په کورونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغي د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس د چټک سرایت په اړه خبرداری ورکړی دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د جانز هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 1.5 میلیون اوښتی او د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانز هاپکنز پوهنتون ارقام په دې ناروغۍ د اخته او مړو کسانو حقیقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټیسټونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته له دې چې د ناروغۍ نښې ولري دا ویروس انتقالوي. په متحده ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 6,640,000 او د مړینو شمیر له 1,090,000. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 5,214,000 او د مړو شمیر له 4,300,000 او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له 4,455,000 او د مړو شمیر له 1,043,900 اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداري زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کورونا نږدې 5,000,000 مثبت موارد او د مړینو 2,020,000 پیښې ثبت شوي دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د 40,000 او 50,000 ترمنځ نوي موارد ثبتیږي، خو په عین حال کې په ټیسټونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا موارد زیاتیږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسه او اسپانیا نن د سپتمبر په 14 په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 1,950,000 او د مړو شمیر له 1,040,000 اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له 1,331,000 او د مړو شمیر له 33,300 اوښتی دی.
نن د سپتمبر 13 د مساوي حقو زحمي د ورکړې نړیواله ورځ ده. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کیږي او یا هم په اړه عدالت غوښتنه کیږي، خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي، بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لانه دی ټاکل سوی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړې، خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی، خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي.
هغه ناست چې موږ درلودی بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ وغوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکوونکي لږ تر لږه 2,500 افغانۍ ورته ورکړل شي، خو له بده مرغه د مالی وزارت تر نن زموږ دا غوښتنه رد کړې او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی.
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکوونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی. د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ تر ډېره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض 23% اټکل سوی. په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتی تبعیض دومره نه دی ان تر دې چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي، خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکي ادارو کارکوونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي. د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي اوس مهال د هیواد په 14 دولتي ادارو کې زر کارکوونکي دي چې عایداتي سرچینې لري د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د هغه لارښود پر بنسټ چې دې پروګرام ته په پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید ښځې واوسي، او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروګرام کې څومره ښځې جذب شوي.
د ښاغلي احمد په خبره میرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 15 نمرې هم کومکي ورکول کیږي، او که د کاري تجربه اړتیا وي 3 میاشتې تجربه هم د منلو وړ ده. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي افغان حکومت د میرمنو لپاره مثبت تبعیض تر نامو لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بله یوه تشه دا ده او دا زموږ لومومي اقتصاد سره او په ټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون دغه برخه باید تعدیل شو او حد اقل باید مستعین شي. خو له بده مرغه دا یوه جدي ستونزه ده.
ښاغلی مصباح وایي تر دا مهله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بل لوري ته بیا د مالیې وزارت وایي دا وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکوونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیه وزارت وین شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالیه وزارت د ملکی خدمتونو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لکه تنخواوی 2000 افغانیو ته ورسي
10000 افغانی برسونه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځې په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګي او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د ښځو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
په ترینکوټ کې د امن ژغ په نوم مشاعره وشوه. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دغه مشاعره ته ورغله.
قانون مل سی زور نظر سی نردلان کی درن دلیر سی بغیرات تغیرت
مل دا امن جاق پنم مشایره دا چی تیرش پا پترین کود شار کی تر سر سوا
زور تا هر چا خان سی پر غریب
دا شوی چا کم لس بجی دی په ترینکوټ شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانې لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان نوراته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکیو کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دې مشاعرې په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبري وکړي او پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
ورسته در باب په دین غم سره شاعرانو په خپل شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په جبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نلی ونه کیږم نن د لاس یو غلانه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولان شهید شو. شین تو تیسو مبارک سره مبارک سره جنتی سو جنتی سو. مونږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا پڅم ګرنګ لړلې کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره زب هم د یو چا د غاړې هار سم زب هم د یو داسې هواد زی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار کسول راغله زب وکړم اتڼونه هغه راغلی ته به ورکړم سلامونه ورته لار کې به د ګلو ګېډې کښېږدم د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمېر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه. له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې اوښکې ظالمانې کړوړان تصویر په سترګو کې او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعری دغه مجلس د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعری څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یو لشکیل خواو څخه د اوربان د غوښتنه ده.
ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سمې سونه سید شاه مخلص له زابل لیکي څرنګه چې نن په کابل کې پر اوربند خبرې وشوې طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي. میرویس زاهد لهلمند لیکي طالبان اور بند کوي خو په خپل وخت له مهالویش سره سم. محمد اسلام یار لهلمند لیکي شپږ ورځې وشوې له هم د سوري خبرې نه دی پیل شوې، باید دواړه لوري ژر تر ژره پر اجنډا خبرې وکړي. عزیز الله زابلی له زنجیر لیکي چا تصور نه کاوه چې طالبان به له خپل دریځه تیر شي او له حکومتي پلاوي سره به مخامخ خبرې پیل کړي، نو که خدای کول سوله به راشي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي د سولي خبرو ته ډیر خوشبین وو خو اوس هیله نه لرو ځکه چې تر اوسه اجنډا باندې لا خبرې نه دي کړې. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي تر هر څه مخکې باید اوربند وشي، او عزت خان له کابل لیکي اوربند کولی شي چې د اعتبار فضا رامنځته کړي.